دا مشال رادیو د وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سویزه بوريوال کاکړی مو تاسو ته د نن ورځې د دې ورستۍ خبري خبرونه د کوروا په سر کلی وایم. په دې خبرونه کې به په پېښور کې د پرونی ځانمرګ بری تازه حال په دې اړه د حکومتي چارواکو سیاسي خلکو او عوامو له څرګندونه له وسله وال طالبان سره خبرې اترې او د هغوی په وړاندې خنډونه پر ژورنالیستانو د بدامنۍ د پیښو اغیز او د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم اورئ. خو لومړی خبرونه اورو چې بشیر ګواشي وړاندې کوي.
په خبر کې د عیسایانو پر کلیسا پرونی ځانمرګ برید کې د وژل شو شمېره یو اتیو ته رسیدلې ده او د هغې خلاف عیسایانو مظاهرې کړې او د پاکستان حکومت د درې ورځو د ماتم اعلان کړی دی. په داسې حال کې چې پاکستان کې ترهګریز بریدونه دوام لري، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د تحریک طالبان پاکستان سره د سولې مذاکرات مخ په وړاندې نشي تللی. او افغان چارواکي وایي د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو په یو چیک پوسټ د وسلوال طالبانو په حمله کې یوولس پولیس وژل شوي. د خبرونو تفصیل په خبر کې د سیانو پر کلیسا پرونی ځانمرګ برید کې د وژل شو شمېره یو اتیو تر رسیدلې او د پاکستان حکومت د درې ورځو د ویر اعلان کړی دی. د پېښور د لیډر ریډنګ هسپتال ډاکټرانو مشال ریډیو ته ویلي چې په وژل شو کې څلور دېرش ښځې او اووه ماشومان هم شامل دي. د یو سل شپږو په خوښه کې نور زخمیان شوي هم دي. د پېښې د څو قربان شو خلکو یو خپلوان پرون په ژړغوني آواز مشال ریډیو ته ویل
یوشت رشتہ داران وژل شوی دی. یو پکې د گورنمنٹ ہائی اسکول کینٹ پرنسپل دی، دا غزوی د خیبر میڈیکل کالج د څلورم کال زده کوونکی و، هغه هم وژل شوی دی. لور یې د هغه د پاسه مړه پراته وه. ما ته کور ته فون راغی، خورزی مې ویل چې ماما کور ته راشه، تباہی شوی.
پاکستان کې د عیسایانو د حقونو لپاره کارکوونکو تنظیمونو پر حکومت تنقید کړی چې د اقلیتونو حفاظت لپاره یې کوټلي ګامونه نه دي اخیستي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت هر وژل شوي کسه د 15 لکو او هر زخمی شوي کسه د 2 لکو روپو د ورکولو اعلان کړی دی. د مطبوعاتو تر مخه د جنود الحفصه په نامه یوې وسلوالې ډلې د دې برید پړه پر غاړه اخیستي. بلخوا د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د دغه برید د غندنې لپاره مظاهرې روانې دي او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی علاوه د ملګرو ملتونو مشر او د نړۍ د عیسایانو مذهبي مشر د حمله په سخت ټکو غندلې ده. په داسې حال کې چې پاکستان کې ترهګریز بریدونه دوام لري، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د تحریک طالبان پاکستان سره د سولې مذاکرات مخ په وړاندې نشي تللی. نوموړی پرون د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې شرکت لپاره نیویارک ته تر روانېدو مخکې لندن کې خبرلاند وویل
حکومت نے ایک اچھی نیت سے
دیوائی حکومت د یو خنیت سره په ټول ګوندیز کانفرنس کې د ټول قوم اساس سره په شریکه د مذاکراتو د کول فیصله وکړه. د یو خنیت سره یو کار کول بده خبره ده، خو افسوس د دې خبر ده چې د حکومت او د قوم د سازیتوب چې کوم سوچ هغه وس مخ په وړاندې نشي تلل. یاد دی چې د وروستیو کې مطبوعاتو د تحریک طالبان پاکستان او حکومت ترمنځ د خبرو د شروع کېدو رپورټونه خپره کړل، خو په همدې حال کې څو ورځې وړاندې د پاکستاني پوځ د یو میجر جنرال په شمول څو نور لوړپوړي پوځي افسران په بمی چاودنو کې وژل شول او پرون پېښور کې پر یوې کلیسا ځانمرګ برید ګڼه مرګ ژوبله واړوله. د جنوبي وزیرستان څخه د جګړو له وجې د بېکوره شو خلکو د واپس تګ رجسټریشن یولسمه مرحله پرون پایته رسیدلې. د جنوبي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ حمید الله خټک وایي په شپږو مختصو ورځو کې 900 کسانو واپس تک ته ځانونه رجسټر کړي، خو د دوی د لیږلو نیټه لا نه ده معلومه. د نوموړو په وینا د کسان سره به د نغدو روپو او خوراکي موادو مرسته کیږي. افغان چارواکي وایي د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو په یو چیک پوسټ د وسلوالو طالبانو په حمله کې یوولس پولیس وژل شوي دي. په جنوب کې د سرحدي پولیسو قمندان تفسیر خان خوګنی وایي چې دا کسان تېره شپه وژل شول. د وسلوالو طالبانو وایند قاري یوسف احمدي دعوه کړې چې په دې برید کې 15 سرحدي پولیس وژلي، خو چارواکي دا شمېره نه مني. د یو بل خبر له مخې وسلوالو کسانو نن سهار د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ د استخباراتو مشر وژلی. د چاردرې د امنیت قمندان غلام محی الدین په وینا غلام حسن هغه وخت د دوو موټر سایکل سپرولو خو وژل شو چې له مرکز د ولسوالۍ ته روان و. طالبانو د دې وژنې مسؤلیت منلی. خبرونه له مشال ریډیو څخه خبرې. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي له دوی دوه تنه تښتول شوي کارکونکي نه دي خوشي شوي. د انتخاباتو د کمیشن وایي نور محمد نور مشال ریډیو ته وویل چې د کسانو د خوشي کولو لپاره هڅې دوام لري. یاد دي چې وسلوالو کسانو د پنځشنبه پر ورځ د فاریاب په المار ولسوالۍ کې د دې کمیشن څلور کارکونکي چې دوی ښځې وي وتښتول. وروسته دغه ښځینه کارکونکي د قومي مشرانو په منځګړتوب راخوشي شوي. نن هم د کینیا سر ښار نیروبی په هغه لوی شاپنګ سنټر کې د ډزو او چاودنو آوازونه اورېدل کېږي چېرته چې درې ورځې وړاندې د القاعده سره تعلق لرونکي وسلوالې ډلې الشباب برید کړی وو او نهه شپېته کسان یې وژلي وو. پرون ناوخته د کینیا پوځ وویل دغه شاپنګ سنټر کې د وسلوالو لخوا یرغمل شوي ګڼ شمېر خلک یې خلاص کړي خو د دوی شمېر یې نه دی په ډاګه کړی. دې مرکز باندې د تیر خریب ورځ وسلوالو حمله کړې. دغه ودانۍ او هغې کې موجود خلک یې په خپله ولکه کې اخیستي. پوز دا وکړي چې د دې ودانۍ زیاتره برخه د وسلوالو څخه پاکه کړې ده. د نیروبی ښار د شاپنګ سنټر کې نن خو بیا هم د نیروبی ښار د شاپنګ سنټر کې نن په درېم ورځ هم د وسلوالو خلاف پوځي عملیات جاری دي. دا رپورټونه تر مخه پورې شو کسانو کې د برتانیا، فرانس، چین، هندوستان او هالند اوسیدونکي شامل دي. د جرمني د چانسلر انګلا مرکل ګوند د خپلې اتحادي پارټي تر څنګ د هیواد په انتخاباتو کې لویه کامیابي ترلاسه کړې چې په نتیجه کې به نوموړی په دریم وار د یورپ د ستر اقتصادي هیواد مصر جوړ شي. د مکمل شوو انتخاباتو نتیجو تر مخه د مرکل محافظه کار کریسچن ډیموکریټس پارټي او د هغې یو اتحادي ګوند د تیر اتوار په انتخاباتو کې 1.5% وټونه اخیستي دي. خو د مرکل یو بل اتحادي ګوند فری ډیموکریټ پارټي چې د سوداګرۍ اړخ ته رجحان لري په دغه انتخاباتو کې د شکست سره مخ شوی دی. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې بشیر ګواش وړاندې کول. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره د سهار له نهو د مازیګر تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو تر څنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده mashalradio.com. په پېښور کې پر کلیسا د پرونی ځانمرګې برید د مړو شمېر یو اتیا ته رسېدلی. یو مذهبي عالم وایي اسلام د داسې عمل اجازه نه ورکوي.
هر انسان چې بې ګناه هغه سره زیاتې وشي نو دا اسلام کې ډېر سخت جرم دی. هر چا چې کړی دی موږ د دې مذمت کوو. بس
په پاکستان کې میشت اقلیتونه وایي آئین دوی ته هغه حق نه دی ورکړی کوم چې د دوی حق دی. یو قانون پوه وایي
عالمان ندی او نن هر سړی فتوا ورکولو ته تیار دی. نو په دې وجه باندې که تاسو په معاشره کې په مخامخ دا خبره وکړي چې دې قانون کې دا مسله ده نو په هغه اول خلک ځان نه کوي کوتاله راځي او سر ماتی.
په پاکستان او په پښتونخوا په خاصو توګه پېښور کې لوجدي مدیرایسي د ترګری پېښ کیږي. د دې پر ژورنالیستانو سره سر دی
چې لاس نه دی چې خپل نه څوک چیږي وي د چا چې کم دی سرونه مات هغه سوسایډ بمبر چې کوي انسان چې کم دی غوسه خوشي او افسوس هم په هغه ټایمو کې چېر دا خپله ځان سره څه وکړل او د نورو خلکو سره څه وکړل.
په سیمه کې د امن لپاره د نور خلکو ترڅنګ پښتانه هنرمندان څه کولای شي؟
بدلون مخامخ راځي ځکه چې فنکار یو څه اوري نو چې هغه کې څه اپیل ویو دا هم د وخت مطابق نو مخامخ خلک اوري او اثر کې ناخلي.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې د دې خبرونې برخه دي. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونې لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واردل چې په پېښور کې د عیسایانو پر کلیسا په پرونی ځانمرګ برید کې د وژل سوو شمېر یو اتیا ته رسېدلی دی. د پاکستان مرکزی حکومت د درو ورځو د ماتم اعلان کړی. په دې پېښ کې 104 کسان نور ژوبل سوي هم دي. له پېښور د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د دغه چرچ او پټول پیښور کې ګیر چپیره د ویر او غم فضا ده او دغه چرچ ته د مسلمانانو علاوه د هندو او سکھ مذهب منونکي هم راضي او د پیښ ښکار شوی مسیحي ورونو سره غم کې شریکوالي کوي. ملخوا د پیښور لوی اسپیټال لیډ ریډینګ ترجمان سید جمیل شاه مشا لیډو ته وویل چې دغه 14 کې د مړو شمېره یو کم اتیا کسان تر رسیدلې ده یا 1300 ژوبل دي چې پکې 2 شپې ته اوس هم په اسپیټال کې طبي امداد لپاره داخل دي.
راغلی نو 214 کسان موږ دلته راوړی شو او دې کې چې موږ سره د مړو تعداد هغه 79 دی هغه کې 36 زنانه وي او 43 پکې سړي او 7 ماشومان دي
بل خو دا چرت کې نن سهار نه مسیحي ورورواله سره سم مسلمانانو او نور مذهبونو منونکو د امن لپاره او په پیخه کې د وژل شوي او ژوبل شوي کسانو لپاره خصوصي دواګانې هم وکړي دا 14 ښکار شوی چرچ یو غړی ډینیل وای چې دوی خو کله هم امنیت خپل لاسو کې نه دی اخستی او دوی ټول عمر د دې ملک خدمت کړی دی او چاته هم دوی نقصان نه رسول غواړي
دا وینم چې موږ سره په قیامت تیر شوی دا څه بیان نشم کولی ماشومان پکې مړ شو موږ کور والا مړ شو دا څه دا کې زنانه هر یو شی موږ خدا سے خلق نه یو خدمتګار خلک یو موږ ایجوکیشن کې خدمت کوو موږ هیلث کې خدمت کوو
پرون د پیښور سو د پاکستان داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار هم د پیښور لیډرډینګ اسپیټال کې د جوبل تنانو ته پوسو کړو او په دې موقع یې ویل چې یو مذهب او یو قانون هم د داسې پیښو اجازه نه ورکوي
ان میں 34 خواتین کون سا مذہب ہے کون سا معاشرہ ہے کون سا قانون ہے جو خواتین پہ اس قسم کے اقدامات کرنے کی
مڑو کے سلور دے زنانہ دی کم یو مذہب دے کم یو معاشرہ دا کم داس قانون دے چپا زنانو دا داس قسمہ گامنو اجازت ورکوی وہ واڑ معشومان ہم مجلی شوی دی وہ درش معشومان او زنانہ اس ہم جوبل دی یولس مرگونی حالت کی دی او ما صوبائی حکومت تا ویل دی چ وفاقی حکومت پا دا چرچ پخپلا خرچہ جوڑوی بلدا چی پٹول ملک کے ددرے ورزو دویر اعلان ہم کہو
ہم پورے پاکستان میں 3 دن کا سوگ منانے کا اعلان کرتے ہیں
یادونه ولدا چې پرونا سي پټول پیښور کې د پاکستان تحریک انصاف او صوبایي حکومت په ضد د عیسایانو او مسلمانانو لخوا بلابل زینو کې احتجاجونو لړۍ دوام لري او دوی په صوبایي حکومت تور لګوي چې نه خو د دوی عبادت خانه ته صحیح سکیورټي یا امنیت ورکړي او پرون اسپیټال ته تر ډیر وخت پورې د صوبایي حکومت مشر هم نه راغلي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
په پېښور کې د مشال ریډیو بل خبريال خالد خان د دې پرونی ځانمرګ بریټ پاړه د ټولنې له بلابل غړو سره خبرې کړې دي رنځي چ پګړې وورو
زمانم دے پروفیسر حافظ محمد سلیم خطیب جامع مسجد ابو بکر صدیق تا پرون چې کوم پیخه شوی دا هغه بارے کې زما دا تاثرات دي چې په یو اسلامي ملک کې یو غیر مسلم چې اوسېږي دا غیر د قوانینو پابندي کوي ټیکس ور کوي جزیه ور کوي هغه د مال او د جان تحفظ دا د ګورنمنت فرض دی د سٹیټ فرض دی کنه باقی دا ته قسم هر انسان چې بے ګناه هغه سره زیاتې او شنه دا اسلام کې ډېر سخت جرم دی هر چا چې کړی دی موږ د دې مذمت کوو بس
ول سید بس رول دا ظلم دی چې ملکی روان دی کیږي دا دماکی چې کیږي دا ظلم دی او چې هر څوک کوي کار نه دی ظلم دی بے ګناه سړی هم دی خو ظلم دی زیاتې دی چې کیږي او ټول غریب خلک دی مزدورکار
اسلام اجازت نہ ورکی دا مسلمان کی دین جی دا مسلمان نہیں دا کارو نہ کی
زمانوں کامل شاہ دے او ز یو بزنس مین یم ز خو خپل پدی باندې دغه خپل اپینین وکول شم چې دا د هر څوک چې دی خو انسانان دی او ډیر غلط کار شوی دی لکه دی کې ماشومان دی او زنانه دی او لکه چې هر سدی هغه د انساني همدردی په دغه چې وته وګورئ نو دا ډیر زیات بد شوی دی او دغه سی پیخي چې بیا بیا را نشي نو زموږ چې دغه به خوي
محمد زوار بس خنه دي شوزه کا جاغي خپل چاته نقصان نه ورسو نو غیلا نو پکار چار چا چې کړه غلط کاری کړه صحیح نه نه اسلام د دې اجازه نه ورکړي پکار دې دی لم تحفظ لازمی ورکړي زم عام دغه حساب دی لړیل پکار نه
دا مشال ریډیو دا
په پاکستان کې چې کله هم داسې د ترګري پیښ وسی او ځینې مذهبي او سیاسي ګوندونه او د ټولنې ځینې غړي پر دې باوجود پر ناڅرګند کوتون اچوي چې وسلوال طالبان پر غاړه واخلي اوس پښتنه دا ده چې دا پټ یا ناڅرګند کوتون څوک دی زموږ همکار مجید بابر په دې اړه یو رپورت تیار کړی
د روان میاشتې په 9 نیټه په اسلام آباد کې د حکومت په بلنه جوړ شوې ټولګوندیزي غونډې د یوې اعلامیې له مخه په پاکستان کې د امن بشپړ کولو په مخه د وسوالو ډلو سره په مذاکراتو شروع کولو اتفاق کړی و خود دغه غونډې نه پس د خیبر پښتونخوا په بر دیر کې د پاکستانی پوز د لوړ پوړو چارواکو د وجنې او په پیښور کې په یو کلیسا د هغو غبرګو ځانمرګي بریدونو چې پکې ښځو او ماشومانو په ګډون د 200 نه زیاتو کسانو ته مرګ جوړه اوړېدلې ده حکومت ځینې سیاسي ګوندونه او د ټولنې یوه برخه چې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په حق کې دي دغې مرګونو پیښو ته د امن پر ضد د نامعلومو قوتونو سازش وایي. خو پوښتنه دا ده چې دغه نامعلومو قوتونه څوک دي؟ په اسلام آباد کې د امنیتي چارو کارپوه او خبریال حامد میر دغه ناسرګند قوتونه په ډاګه کوي او وایي
په طالبانو کې د نن سره ډلې دي چې د حکومت سره د خبرو اترو پر ضد دي. یو د سواد د طالبانو د مولوي فضل الله ډله ده، بل په مومندو قبایلی سیمه کې د عمر خالد ډله ده. هغوی هم نه غواړي چې خبرې اترې وشي. د دې نه علاوه پاکستانی امنیتي ادارو کې هم ځینې کسان نه غواړي چې خبرې اترې وشي. زما د معلوماتو له مخه د طالبانو د شورا په غونډه کې هم د غډلو د خبرو اترو سخت مخالفت کړی و. خو په پېښور کې د دې اوسني برید نه پس د پاکستان عام ولس هم له طالبانو سره د خبرو اترو پر ضد شوي دي.
چرچ اٹیک کے بعد جو ہے وہ مذاکرات کے حق میں کم ہے.
فو پاکستان کی دا مذہبی گندونو ترسنگ دا عمران خان تحریک انصاف او مسلم لیگ گند دریس لری چی دا حکومت او وسلوالو ډلو ترمیان دا خبرو اترو دا بهیر پر ضد بهرنی هیوادونه سازش کوي او د دې بریدونو ترشا هم بهرنو لاسونو ته اشاره کوي. خو کارپو پروفیسر حسن اسکری د دغه دریس په جواب کې وای
امریکا اسرائیل
دوی وایي چې دا چاودنې او بریدونه هغه کسان کوي چې ورته د امریکا، اسرائیل او هندوستان مرسته ترلاسه ده. خو پوښتنه دا ده چې بیا ولې د پاکستانی طالبانو مشرتابه د دا ډول بریدونو پړه پر غاړه اخلي؟ یا خو دې طالبان په ډاګه وایي چې زموږ لخوا ډزبندي ده او د هغو ډلو نمونه په ډاګه کړي چې دا کاروایانې کوي، ځکه چې په قبایلي سیمو کې د طالبانو او پاکستانی پوځ د مرستې نه بغیر څوک هم فعالیتونه نشي کولی.
سکه هم د بردیر او د پیښور مرګونو پیښو په ټول پاکستان او نړیواله کچه د طالبانو سره د خبرو اترو مخالفت زیات کړی دی. خو د پاکستان د مرکزي حکومتي واکمن ګوند یو مشر سید ظفر علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې د دوی ګوند اوس هم د طالبانو سره د خبرو اترو په حق کې دی.
د مشال رادیو د نهه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا، په 3 نیمه بجې سروي، په 4 نیمه بجې
په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو کې له کلونو راهیسې د نامنۍ پیښې روانې دي او له دې سره په مختلفو سیمو کې پوځي عملیات هم شوي دي. خبریالان د دې ټولو حالاتو او واقعاتو خبرونو جوړولو لپاره ښکاره سویو او ځپل سو سیمو ته ځي او هم داراز له ژوبل سو او د وژل سو له کورنیو سره خبرې اترې کوي. د دې ټولو حالاتو د خبریالانو پر خپل نفسیاتي یا رواني روغتیا او ژوند څه اثرات وي؟ دا موضوع د مشال ریډیو خبریال پامیر ساحل په پېښور کې له خبریالانو سره څېړلې ده.
د یک شنبه یا اتوار پر ورځ په پېښور کې له کلیسا سره نږدې په دوو ځانمرګو بریدونو کې لاتیا زیات کسان ووژل شول او لسلو زیات ژوبل شول. په دوی کې زیاتره ښځې او ماشومان ول او دوی په کلیسا کې تر عبادت وروسته د باندې راوتلي ول. خبریالان تل د داسې پېښو په اړه خبرونه جوړوي او دا ډول حالات په خپلو سترګو ویني. د نامنۍ پېښې، د وژل شوي او مړي ژوبل شوي کسان، د دوی د کورنیو د غړو حالت، د خبریال پر نفسیاتي یا رواني صحت څه اثر لري؟ په پېښور کې د مشال راډیو خبریال خالد خان د یک شنبه ورځې حملو په تنا حضور کی وای چې ډیر بد اثر یې ور باندې کړی دی.
په چر چې کوم بیت سی او د لیویډینګ هسپتال ته لاړم نو مونږه په غړونګو کسانو کې چې دغه مریضان یا تپیان دغه مړي راوړی شو، نو یقینا چې دغه خلکو ته وګورو، دغه مریضان چغه وای، دغه خلک چې مړ شي دغه خپلوان هم چغه وای، لکه انسان چې انسان ته ګوري او هغه په تکلیف کې ویني او بیا ماشوم یا زنانه او بیا په داسې حال کې کزه تاسو ته وایم چې دغه 14 کې چې کوم خلک تپیان شي عموما دغه چې یا خو د چا خفنی د چا لاسونه نی او هغه تکلیفونه بیا تاسو ته مخ به کیږي.
په پېښور کې د اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې خبریال محمد عرفان وایي همداسې چې هم یو کس مړ شي انسان ور باندې خپه کیږي، خو په 14 کې د وژل شویو او ژوبلو په اړه احساسات بیا بل ډول وي. عرفان وایي اندا چې سړی هغه ځانمرګي ته خپه شي چې د دا څه کړی دي.
پلار باندې روانې او سړی چې کوم دی مړ دی کشان دی وګوري، نو هغه انسان بله کې داشان دی لږ وېرېږي، معمولي چې کوم دی افیکټ شي او چې ته هغه خپل چې کوم دی دغه وګوري همجنس خلک چې کوم دی دا شان دی همدا سره وګوري چې راغی چې کوم دی د چا لاس نی د چا خپل نی څوک چغې وي د چا چې کوم دی سرونه مات چې کوم دی صحیح کی ایون هغه سوسایډ بمبر چې کوي هغه چې کوم دی دا هغه سرونه دا هغه لاس پکې صحیح کی نو انسان چې کوم دی غصه خوشي او افسوس هم په هغه ټیم کې چیر دا د خپل ځان سره څه وکړل او د نورو خلکو سره څه وکړل.
عرفان وایي د کلیسا په برید کې د داسې ماشومان وژل شوي یا په ژوبل حالت کې ولیدل چې د شیدو بوتلونه ورسره پراته ول. دا وایي هرومرو یې له سترګو اوښکې وڅڅېدې.
ماشومان چې زه راغلم فیډر پرتی وي فیډرو سره چې کوم دی د ماشومانو چې کوم دی د باډي چې کوم دی اعضا پراته وو بوټي ورسره پرتی وي خپې ورسره چې دی پرتی وي لاسونه ورسره پراته وو. د انسان یو ټیم چې دا سوچو کې چېر دا وګوري ورته دی انسان خامخا په سترو کې اوښکې راشي. پرون ما داسې سره وکړو چې ډېډینګ پرې ډاکټر کلونه کې چې کوم دی یو کورو د هغې چې کوم دی پلار یې مړ شو مور یې مړ شو اخره کې دومره پاتې شي وو هغې له ډېډینګ هسپتال کې چې کوم دی راغلي وو د یو عمر چې کوم دی اته کال وو د بل عمر لس کال وو
په پېښور کې د ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د پېښور ښار قبایلي سیمو او افغانستان لپاره ایډیټر افتخار فردوس وایي د اتوار پر ورځ د ده په خبریالانو کې یو هم داسې کس نه و چې ژړلې یې نه ول.
د سایکولوژیکل چې د انفلوئنس په انسان باندې صحیح ده د هغې سره ډېر زیات عجیبه قسم کې شکلونه زموږ په دې سوسایټي کې چې دی اوس چې دی هغه راوتي دي هغې کې ټولې جلبي خبره خو بزه تاسو دا اوسم لکه پرونی واقع سره زما په خیال زما په رپورټینګ ټیم کې یو سړی چې دی هغه داسې نه وه چې هغه د علاقې تللی وو او هغه جړلی نه یې یا دغه په زړه باندې چې دی یعنې د دې اثرات چې دی نه یې راغورځېدلي.
افتخار فردوس وایي د دوی اداره اوس په مسلسله توګه په هرو درو میاشتو کې د خپلو خبریالانو د نفسیاتي روغتیایي وضعې جاج اخیستو لپاره هغوی ډاکټر ته استوي.
اداره یې سطح باندې چې دی مونږ چې دی یعنې دا فیصله چې دی دا اوس کړې ده او دا هم روانه ده چې یو پوسټ ټرامټیک سټرس ډیسارډر پی ټی ایس ڈی چې ورته دی وایي دا هغې دپاره مونږ خپل رپورټرانو چې دی کاونسلنګ چې دی هغه شروع کړی دی چې هغه یو داسې چې دی نفسیاتي ډاکټر ته چې دی وښي وه چې هغې کاونسلنګ کوي کم از کم هر درې میاشتې پس چې دی هغه هغې ته ځي ځکه چې د دې سوشل امپلیکیشن هم چې دی د خلکو د دې ډېر سیوا دي چې دی خلکو کم پرسن ژوندونه دي په هغې باندې هم اثرات دي.
د مشال اډیو خبریال خالد خان زیاتوي د ده یو ملګری د همداسې یوې چاودنې تر حال لیدو وروسته تر ننه ډاکټر ته ځي. ټول خبریالان په دې اند دي چې د نامنې پیښې د خبریالانو پر نفسیاتي یا رواني حالت بد اثر لري او دا چې دوی زیاتره وخت د یوې پیښې تر لیدو وروسته په خوب کې هم د خلکو چغې او ژړاګانې اوري.
پامیر ساحلو په پاکستان کې د عیسایانو پر ضد د تاوتریخوالي مختلفې پیښې او تر دې وړاندې هم رامنځته شوې دي. تر ټولو لویه خو نړۍ پیښه د تیرې اتوار په ورځ د پېښور په کواټي ګیټ کې د عیسایانو پر یو کلیسا ځانمرګې بریدو په دې پېښه کې یو اتیا اتنه وژل شوي دي. له 2001 کال څخه را په دې خوا په پاکستان کې په عیسایانو د ځینو حملو په اړه زموږ همکاري انیسی اجمل دا رپورټ برابر کړی.
د رپورټونو تر مخه د 2001 کال د اکتوبر د میاشتې په 13 نیټه د پنجاب په ښار بهاولپور کې د عیسایانو په یو کلیسا د برید په نتیجه کې لږ تر لږه 14 عیسایان وژل شوي وو او 6 زخمي شوي وو. دغسې په 2002 کال کې هم د عیسایانو پر ضد د تاوتریخوالي پیښې مخې ته راغلي دي. د دغه کال د مارچ په میاشت کې په اسلام آباد کې د عیسایانو په چرچ برید شوي وو چې پکې 15 تنه وژل شوي وو. په دغه برید کې د یو امریکایي ډیپلومیټ ښځه او لور هم وژل شوي وو. د 2002 کال په اګست میاشت کې د ټیکسلا عیسایانو روغتون باندې د ګرنیټ حمله شوې وه چې پکې 4 تنه وژل شوي وو. بیا د 2002 کال د ستمبر په میاشت کې په کراچۍ کې 6 عیسایان په ډزو وشتل شول. هم د دې کال د دسمبر په 15 نیټه سیالکوټ سره نږدې د عیسایانو په عبادت خانه د برید په نتیجه کې 3 ښځې وژل شوې وې. د رپورټونو تر مخه په 2008 کال کې په کراچۍ کې ځینې سختریزو د عیسایانو په عبادت خانه حمله وکړه. په 2011 کال کې د اسلام د سپکاوي د قانون پر ضد د خبرو کولو وروسته د اقلیتونو وزیر شهباز بټي وژل شو. د 2012 کال د ستمبر په میاشت کې د خیبر پختونخوا په مردان کې ځینو سختدریزو یوې کلیسا ته اور ولګو او دغسې د 2013 کال د مارچ په میاشت کې په لاهور کې ځینو سختدریزو د عیسایانو په ودانو حمله وکړه او سل کورونه یې ورله وسوځول. په عیسایانو وروسته حمله 13 ورځ په پېښور کې وشوه چې پکې یو اتیا کسان وژل شول.
انیسا اجمل وه چې په پاکستان کې د عیسایانو پر ضد د تاوتریخوالي لړۍ ته یو لنډه کتنه کړې وه. اوس هم په پاکستان کې میشت لژکۍ یا اقلیتونه په خاص توګه عیسایان وایي چې د پاکستان آئین دوی ته هغه حقوق نه دي ورکړي کوم چې د دوی جوړېږي. زموږ همکار اسرار الله مومند د لژکیو یا اقلیتونو د حقوقو په اړه د قانون پوه سره مرکه کړې ده. د قانون پوه د پېښور د پونتون د حقوقو د څانګې استاد راځي چې دغه خبرې واورو.
آئین کې خصوصي طور باندې د دې د رائټس آف مینورټیز چې ورته وایي دا په ماینورټیز کې راځي او هغې د پروټیکشن لپاره خصوصي آرټیکلس په هغې باندې اچول شوي دي او هم د هغې مطابق ریزولیټ کېږي. د دې د پاسه چې کومه ماسه ته وکړه دې ته بېله کوټه مخصص شوې ده په نوکرو کې په تعلیمونو کې په آریو سیس کې.
نو ندیم صاحب تاسو څه ګورئ چې د توهین رسالت قانون په څیر نور داسې قوانین شته چې د اقلیتونو پر ضد په ناسم ډول کارول کیږي؟
نو دې کې هیڅ شک نشته چې نن سره داسې قانونونه شته او هغه ډېر زیات دي. هغې کې ډېر داسې سیزونه دي چې هغه صحیح طریقې سره بیان کړل شوي نه دي.
تاسو د انټرپریټیشن خبره وکړه چې ځینې قوانین دي د هغې په سمه توګه وضاحت نه دی شوی. ولې د دغه قوانینو وضاحت په سمه توګه نه دی شوی او د هغې څه نقصانات تاسو وینئ؟
نو زمونږ معاشره کې چې کوم قانونونه نافذ دي هغه صرف د قانون لپاره یا د خلکو لپاره نه دي، بلکې هغه ډېر سیزونه د خپل د حکومت د حکمران د سیاست د چلولو د وجې هغه قانونونه نافذ کړي شوي. په هغې کې دا ټولو نه اول چې دی نو حدود آرډیننس دی. حدود آرډیننس چې دی نو اسلام کې د حد بې شکه شته، قرآن کې شته، او چې کوم حدود آرډیننس دی نو هغې کې ډېر داسې چیزونه دي چې د هغې د تشریح ضرورت دی.
نو ندیم فرید صاحب تاسو څه وایئ چې د پاکستان کوم آئین دی یا قوانین دي څنګه کېدای شي چې د عیسایانو په ګډون د نورو اقلیتونو ته د نقصان رسولو پر ځای د هغوی د بهترۍ لپاره وکارول شي؟
مسله چې دا موږ سره د علم کمی دی چې د اسلام چې کوم اقدار دی کوم علم دی هغه ډېر کم خلکو سره دی. عالمان نه دي او نن هر سړی فتوا ورکولو ته تیار دی. نو زما په خیال کې چونکه موږ سره اسلامي نظریاتي کونسل هم شته، هغې له په کار دی چې دا قانونونه واخلي، دا یو خپل ذمهواري او کار وګڼي او د دې د تشریح او وضاحت یو نوی دغه شروع کړي.
د پېښور پوهنتون د حقوقو د څانګې استاد فرید ندیم چې د اسرار العالم مومند پوښتنو ته ځوابونه ویل.
سروي
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فني زیار ته یو ډاله
د تیخوې ګلابا یت سرسه ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت نا کو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش ده چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړی دا هغه ځال ته کې په لوکل ګو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نه پر اوس د مازیګر په سلور نیمه بجې او د خالی په ورځ د ماسپخین په درې نیمه بجې اوریدل مه هیروه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د بلوچستان په پښین سیمه کې په یو چاودنه کې د دریو پولیسو سرتیرو په شمول 15 تنه وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. د پولیسو په خبره چاودنه د دوشنبه په غرمه هغه مهال شوي چې د پولیسو یو موټر د معمول په گشت یا گزمه روانو. تر اوسه د دې پیش پاړه ویل شوي چې تحریک طالبان پاکستان د دې پیش پړه پر غاړه اخیستې. د خدای نور نصر پر رپورټ لري.
د پښین لشاره د شاوخوا 3 کیلومتره په واټن کلی سنگر ته چیرمه په یو چاودنه کې د پولیسو په خبره شپږتنه وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي. د سیمې پولیس وایي د ریموټ کنټرول لارې چاودنه هغه مهال وسوه چې د پښین د سی آی پولیسو یو ډله د معمول په گزمه و او په کې درې د پولیسو سرتیري هم وژل سو. پولیس زیاتوي په دې چاودنه کې درې ولسی وګړي هم وژل سوي دي. له سیمې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې خپور سي مشال رادیو ته د ټلیفون لارې وویل چاودنه کلی سنگر یا ملایانو کلی ته چیرمه سوي او اتو تنو پولیسو او ولسی وګړو ته مارګ جوړ لاړولې ده.
درې بجې کې درې د پولیس ولا دي درې چې ول شپږ مړه دي دوه زخمیان دي پیله د خاص پولیس په ایریا کې کلی ملایان د شهر تقریبا 2 کیلومتر وي.
د سیمې پولیس زیاتوي په چاودنه کې له 8 کیلوګرامه پورې چاودیدونکي توکي کارول سوي او د ریموټ کنټرول په مټ چاودل سوي. د ریپورت تر بشپړېدو پورې کومې وسله والې ډلې د دې برید مسؤلیت قبول کړی نه دی. له دې سره چې د بلوچستان په سر ښار کوټه او بلوچ میشتو سیمو کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه کیږي، خو د پښین په شمول په نورو پښتون میشتو سیمو کې تر اوسه په امنیتي ځواکونو بریدونه د بلوچ میشتو سیمو په پرتله د نشت برابر وو. خو په دې ورستیو کې په بیل بیل پښتون میشتو سیمو کې هم په پولیسو بریدونه سوي چې پکې دوه پولیس سرتیري په مسلم باغ او درې بیا د لورالایي په زنګیوال سیمه کې د نامعلومو وسلوالو په بریدونو کې وژل سوي چې هیڅ چا یې هم تر بریدونو وروسته مسؤلیت قبول نه کړ. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریډیو ته غوښتل درنو اوریدونکو وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15:30 بجې سوی ل بشیر ګوار څخه د خبرونو لنډی زاورو.
نن غرمه د بلوچستان په پښین کې په یو چاودنه کې د دریو پولیسو په شمول شپږ تنه وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د پولیسو په وینا دا پیښه په داسې حال کې وشوه چې د پولیسو یو ګاډی په ګشت باندې و. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان پرون پېښور کې پر یوې کلیسا په یو ځانمرګي برید کې د یو اتیا کسانو تر وژل کېدو وروسته نن په قومي اسمبلۍ کې په خپلو خبرو کې ویل چې د اقلیتونو د امنیت لپاره به په درې یا څلور ورځو کې یو نوی پلان اعلان کړي. په داسې حال کې چې پاکستان کې ترهګریز بریدونه دوام لري، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون لندن کې خبر اعلان کړ چې د تحریک طالبان پاکستان سره د سولې مذاکرات مخ په وړاندې نشي تللی. تر دې وړاندې داسې رپورټونه وو چې حکومت او طالبانو د خبرو لپاره لومړي ګامونه اخیستي. چارواکي وایي د جنوبي وزیرستان څخه د جګړو له وجې د بېکوره شوو خلکو د واپس تګ رجستریشن یولسمه مرحله پرون پای ته رسېدلې او له مخې به 900 کسان ډېر زر خپلو سیمو ته ستانه شي. افغان چارواکی وایي بیګا د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو پر یو چک پوسټ د وسلوالو طالبانو په حمله کې یوولس پولیس وژل شوي او په کندوز کې د چاردرې د استخباراتو مشر وژل شوی دی. طالبانو د دواړو پیښو پلان منلی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي لا هم د دوی دوه تنه تښتول شوي کارکوونکي نه دي خوشې شوي. دا څلور کسان په فورا ولایت کې تښتول شوي وو چې دوی مخکې راخوشي شوي دي. او د کینیا چارواکی وایي د سرکار نیروبی په غلوی شاپینګ سنټر کې لا هم تر 15 کورو وسلوال موجود دي او دوی ورسره په نښتو اخته دي، چېرته چې درې ورځې وړاندې د القاعده سره تعلق لرونکي وسلوال ډلې الشباب برید کړی او 9 کسان یې وژلي او ډېر نور یې یرغمل کړي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اوریدل چې بشیر ګواش وړاندې کوو. او اوس هم اسلام آباد ته ځو او ګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن پر کومو ګڼو باندې لیکنې کړي دي. د مشال ریډیو خبریال احمد الله دا ورځپاڼې لوستې دي.
ایکسپریس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پېښور کواټۍ دروازې سره نږدې په تاریخي ګرجاګر کې دوه ځان وژونکي بریدونو کې و اتیا کسان مړه او یو نیم سلنه زیات جوبل شوي دي. اداریه لیکي چې یو خوا طالبانو سره د مذاکراتو خبرې کیږي او بل خوا هغوی دا قسمه کاروایانې کوي، نو اوس وخت راغلی دی چې حکومت د ترهګرو په ضد د کاروایی پالیسي خپله کړي او ترهګرو او دوی سره تعلق لرونکو په ضد سخت نه سخت ګامونه پورته کړي. اداریه په اخیره کې لیکي چې په ملک کې د پوهانو، دانشورانو او سیول سوسایټي دا فرض جوړیږي چې انتها پسندۍ حمایت کوونکو سیاسي مشورولۍ بایکاټ وکړي چې ورته احساس وشي چې د ملک اولس او باشعوره طبقه دوی نه خوښوي. نو دا شان هم ممکنه ده چې ملک کې د ترهګرۍ خاتمه وشي. جنگ ورځپاڼه هم خپل اداریه په پېښور کې شوي ځان وژونکو بریدونو لیکلې ده. اداریه لیکي چې په پېښه ټول ملک کې د خفګان اظهار کړی شوی دی او مسیحي ورورولۍ د ملک په مختلفو ښارونو کې د بریدونو په ضد احتجاجي مظاهرې هم کړي دي. اداریه لیکي چې ترهګر د پېښې له وجې په خیبر پښتونخوا کې د امن وضع خرابولو کوشش کوي، خو صوبایي حکومت سره ټولو فریقینو له پکار دي چې رایوځي شي او د داسې پېښو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي. مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف قام ته خطاب کې د بیروزګار ځوانانو لپاره د 40 روپو شپږ پروګرامونو اعلان کړی دی. ادارې لیکي چې یو طرف ته په ملک کې د سرکاري نوکریانو کمی دی، نو بلخوا د خراب حالاتو له وجې ملک ته غیر ملکي سرمایه کاران نه راځي او د انرژۍ بحران له وجې د صنعتونو او کارخانو حالت هم ښه نه دی چې له وجې په ملک کې بیروزګاري زیاته ده. او په داسې حالاتو کې د حکومت لخوا ځوانانو لپاره دا قسمه پروګرامونه شروع کول یقینا چې د ستاینې وړ ګام دی. اداریه لیکي چې حکومت لا دا خبره هم په نظر کې ساتل پکار دي چې د پروګرامونو حشر لکه د تیرو حکومتونو کې شروع شوي پروګرامونو په شان نه وي. حکومت دې داسې یوه طریقه جوړه کړي چې کوم حاجتمند ځوانان دي چې ورته خپل جایز حق میلاو شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د افغان څېړونکو یو ویب پاڼه لیکي دا ویل ډیر ګران دی چې ملا برادر د افغانستان د سولې په عمل کې څه ډول کردار لوبولی سي، خو د دې باوجود دا ګام د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقات لپاره مهم دی. بل پلو د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان لیکلي دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقات لپاره د دواړو خواوو څخه پر پولو باندې بریدونه هم ډیر لوی خنډ دی. د ورځپاڼې په لیکنه په کار دی چې دواړه هیوادونه دې ته پام وکړي. د دې دواړو مکلو غټه کې درته منور وړاندې کوي.
د افغان څېړونکو ویبپاڼه یعنی افغانستان انالیس نیټورک خپله یوه لیکنه کې وایي، د ریپورټونو تر مخه پاکستان د افغان طالبانو دویم مشر ملا عبدالغنی برادر خوشی کړی دی. نوموړی په 2010 کال کې په کراچۍ کې د نیول کېدو په وخت فعال وو او افغانستان کې روان د یاغیتوب مشري کوله. افغان او پاکستانی چارواکي دا نظر لري چې د ملا برادر د خوشی کولو په نتیجه کې به افغانستان کې د جوړجاړي عمل ته ګټه ورسي. افغان څېړونکو لیکي چې د ملا عمر په سیر ملا برادر د اورزګان ولایت سره تړاو لري، خو د کندهار په یو مدرسه کې لوی شوی دی او د حامد کرزي په سیر د پوپلځي قبیله سره تعلق لري. د لیکنه کې د یو غربي خبريال په حواله ویل شوی چې ملا برادر د ملا عمر سره افغانستان کې د شوروي يرغل خلاف د جهاد د وخت ملګری دی او هغه وخت هم د ملا عمر په نږدې ملګرو کې شامل وو چې په 1994 کال کې د طالبانو د تحریک اغاز وشو. سیرونکو وایي دا ویل ډیر ګران دی چې ملا برادر د افغانستان د سولې په عمل کې څه ډول کردار لوبولی شي، او دا هم نه د معلومه چې د خلاصېدو نه پس به د هغه خبره څومره اهمیت ولري. خو بیا هم د نوموړي په خوشی کولو پاکستان د افغانستان هغه غوښتنه چې د ډیر وخت راهیسی یې کوله سرته ورسوله. ممکن نه ده چې پاکستان د ملا برادر په ذریعه د افغانستان د سولې په بهیر کې خپل کردار واضح کول غواړي. بلخوا ډان ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقات د ډېرې مودې راهیسې کړکېچن پاتې شوي، په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو اړیکې یو څه ښه شوي دي او د دې لویه وجه دا کېدای شي چې دواړه خواوې په دې پوه دي چې په 2014 کال کې د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وتلو نه پس په دوی لویه ذمواري راتلونکې ده، نو په کار دي چې هغې لپاره دواړه ښه همکاري وکړي. ورځپاڼه لیکي که څه هم تر دې دمه چې پاکستان څومره د افغان طالبانو مشران د خپلو جیلونو ناخوشي کړي دي، دې ګام افغانستان کې روان د سولې عمل ته ګټه نه درسولې، خو د دې باوجود د روغې جوړې لپاره سفارتي هلې ځلې په هر حال کې جاري ساتل د امید وړ خبره ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقاتو لپاره د دواړو خواو نه د پولې پورې غاړه بریدونه هم لوی خنډ جوړیږي او په کار دي چې دې لړ کې هم دواړه هیوادونه سنجیده ګامونه پورته کړي.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
تاسو مشال ریډیو اوري. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف اوس مهال د امریکا په سفر دی. نوموړی بهل ته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو غونډې ته وینا کوي. ټاکل شوی دا چې نوموړی به په دې سفر کې د امریکا له یو شمېر لوړپوړو چارواکو سره لیده کاته هم وکړي. د هغه د دې سفر کې د ممکنه پرمختګونو ته زموږ همکار ریاض مساخیل کتنه کړې ده.
د ملګری ملتونو د سلامتی کونسل غونډه به د روانې میاشتې په 28 نیټه نیویارک کې کیږي. دغه غونډه کې د ګډون لپاره وزیر اعظم نواز شریف هم امریکا ته روان شوی دی. لندن کې د خپلې اسارتیا دوران د وزیر اعظم وینا وه چې د ملګری ملتونو غونډه کې به پاکستان خپل خبره بیانوي. دی وایي
یو شمېر معاملې دي چې هلته به پرې خبرې کیږي. په هره معامله پاکستان خپل یو نظر لري او دا یو موقعه ده چې موږ به هلته د نړیوالو مشرانو نو په وړاندې جنرال اسمبلی کې خپل خبره کړو او په هغه به خبرې کوو.
جنرال اسمبلی مې هم ان شاء الله اٹھائیں گے وہاں پہ بات کریں.
د پاکستانی خارجه دفتر تر مخه د کانفرنس په غاړه د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو ترمنځ د ملاقات د پاره دوه حکومتونه حل زلي کوي، خو لا تر دې د ماده هندستان لخوا د دغه ملاقات پخلی نه دي شوی. مشال ریډیو سره خبرو کې په خبر په هنتون کې د ایریا سټډیز د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وینا وا
بنیادی طور باندې خدا دا کی پاکستان او هند منځ کې چې کله هم خبرې اترو کې پرمختګ وشي یا کیږي یا روان وي، نو هغه موقع کې موږ دا ګورو چې دواړو ته کې چې کم دهشتګرد دي او چې کم نه غواړي چې دې کې امن راشي هغه سنفه کاروایی کوي. خو پکار دادا چې دواړه ملکونه آپس کې دواړه ریاستونه چې هغه دا قسمه خبرو د لاسه باتچیت او خبرې اترې او مفاهمت بند نه کړي بلکې نورې تیز کړي.
خارجه دفتر د وخت د کمی او زیاتو مصروفیاتو له وجې د امریکایي صدر او پاکستانی وزیر اعظم ترمنځ د ملاقات امکان هم رد کړی دی، خو زیاتوي چې دغلته به د نورو ملکونو مشرانو سره ملاقاتونه وشي. د هندي وزیر اعظم او امریکایي صدر سره ملاقات نه کېدو ته کارپوهان څنګه ګوري؟ په دې اړه مو د خارجه چارو د کارپو او پیښور پوهنتون کې د مطالعه پاکستان د سانګې مشر ډاکټر فخر الاسلام نه تپوسو کو نو دوی
سفارتی جبا کې د یو ملک د وزیر خارجه سره یا د وزیر اعظم سره یا د صدر سره ملاقات د درې وانو یو سویا او یو لیول دی. دا ته نشي ویلی چې د وزیر خارجه سره ملاقات وشو نو پرمستر سره ولې ونه شو. نو زور ته داسې کړم چې څنګه انګریزي کې چې سمثینګ از بیټر دین نثینګ سو خو شو کنه.
وزیر اعظم سره د دوره کې د خزانه وزیر اسحاق ډار او خصوصي مرستیال طارق فاطمی هم دي، او دا دوره به د روانې میاشتې تر یو کم دیر منیټې پورې جاری وي. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي فریبا احمدی کاکړ وای د وسلوالو طالبانو په قید کې هغه نور بهادر سوي ده او د شذو د حقوقو لپاره به په هر ځای کې اواز پورته کوي. ای پی خبري اژانس له فریبا کاکړ سره یو ځانګړی مرکه کړي چې غټه کې درته ګولایي ځوړند کوي.
اسوسییټډ پرس اژانس د افغانستان د ولسی جرګې غړي فریبا احمدی کاکړ چې وسلوالو طالبانو تختولې وه او د ستمبر په 2 منټه خوش کړي وه یو ځانګړي مرکه خبره کړي. خبري یانس لیکلي چې وسلوالو طالبانو فریبا کاکړ په 1400 کورونو کې ساتلې وه او هر ورځ یې فریبا کاکړ ته له خپل کورنۍ سره د خبرو اجازه ورکړې وه. خبري یانس لیکلي چې وسلوالو طالبانو څلور میاشتې پورې فریبا کاکړ خپل منګلو کې ساتلې چې له حکومت سره سودا وکړي. د افغان حکومت لخوا د زینو وسلوالو د خوش کولو په بدل کې فریبا کاکړ خوش کړل شو. ای پی خبري جان سره ځانګړي مرکه کې فریبا کاکړ وای چې وسلوالو پر تشدد نه دی کړی او نه یې هم پر فشار راوستل شوی وو، خو آزاد نه و. خبري جان لیکي چې فریبا کاکړ خوشبخت و چې ژوندۍ ده. د دې نوراندې یو شمیر مهمه خزي په بریدونو کې وژل شوی، په دې کې دوه پولیس افسرانی او یو هندي لیکوال هم شامل ده. خبري جان ساتوي چې فریبا کاکړ د افغانستان د پارلیمنت 9 زنانه غړو کې یو ده او د دې نه به خبره هم نه ده چې په افغانستان کې خزي ل ډیرو غواخونو سره مخامخ دي. فریبا کاکړ د خپل ولس په درد خبره ده. دوی وایي چې په کلو کې خلک په دې هم نه دي خبر چې واکسین څه ته وایي. خبري جان لیکي چې فریبا کاکړ د نورو وختونو نه زیاته زړوره شوې ده او ژمنه کړې چې سیاسي مبارزه به جاری ساتي. خبري جان د فریبا کاکړ لخلی په مقاله کې لیکلي چې هغه له پخوا څخه زیاته بهادر شوې ده او هغه به د افغانستان دفاع کوي. د نوموړي په وینا هغه به د دې هیواد د ښځو د حقوقو لپاره په هر ځای کې اواز پورته کوي. خبري جان لیکي چې د غزنی ولایت یو چارواکي د دې خبرې تصدیق کړي چې و ورپکی او یو ښځه د فریبا کاکړ د راخوشي کولو په بدل کې خوشی کړې شوې دي.
ګولایازو د سپتمبر پر 28 نیټه مل عبد الغنی برادر چې د طالبانو د کوټي د شورا مشر پاته سوی د پاکستان یو زندان آزاد کړ سو. په جلال آباد کې د مشال ریډي خبريال باز محمد عبید د افغانستان د سولې د عالی شورا لمرستيال مولوی عطاول الدین سره په دې اړه مرکه کړې ده او په پیل کې ورڅخه پښتل دي چې د مل عبد الغنی برادر خوشی کېده به د سولې په پروسه کې څه مثبت رول ولري او کنه. مولوی عطاول الدین وایي
مل عبد الغنی برادر د طالبانو یو جپوړی چارواکی او چې د کوټې د شورا مشر هم پاتې شوی دی او د دوه خلاصېدل د افغانستان د سولې د شورا په غوښتنه او وساتت او د افغانستان د جمهوری ریاست په غوښتنه باندې ترسره شوی دی چې موږ امیدوار یو چې مل عبد الغنی برادر بر دین وروسته د خپل مظلوم خلکو د خپل ملت او د خپل مملکت لپاره هغه قدمونه پورته کړي چې د خلکو ضرورت یې پاغي باندې سوله تامینېدلی شي او هغه څه چې پاغي باندې نامنی من سراغل د داغې مشکلات ته موانی د مخنیوي د پاره به د خپل اغه اثر وسوخ نه کارلی لکه چې په جنگ کې لرلو.
ویل کیږي چې ملا برادر خوند افغانستان ترانه شي په پاکستان، ترکیه او یا سعودي عربستان کې پاتې شي. آیا ملا برادر خوند چې د افغانستان نه بهر وي د سولې په پروسه کې به سمره کار پاتې شي؟
تاسو پوهیږئ چې ملا برادر چې کله د بند خلاص درو په دې باندې مطبوعات او خبرې وکړي داغه صحت خنه دي. تبن په لومړی ورځو کې د خپل فامیل سره یوځای کیږي، داغه په تعقیب باندې به د خپل صحت معالجه کوي. دا به هم یو وخت نیسي. موږ مند او امیدواری چې ملا برادر د داسې او ادرس لرونکو اوسي چې د صلح عالی شورا هغه تر رسیدګي وکړي شي او هغه هدف د پاره دا راخوش شوی دی د هغه په برخه کې د سره مذاکرات او خبري ولري من هیله مند دا کار به تر سره شي.
داسې اندېښنې هم موجود دي چې ملا برادر خون به او زلبیا د افغانستان د نظام په خلاف باندې وسلواله مبارزه پیل کړي. په دې اړه تاسو څه تدابیر نیولې دي؟
زمنګ هیله دا نه ده چې هغه به د مصالحو لیکو کې ور داخل شي. من هیله مند دي د پاکستان نظام او حکومت خصوصا نواز شریف چې په دې اواخرو کې د انتخابي حکومت په سر کې راغلي دي هغه به دې ته زمينه نه مساعده چې هغه طالبان تر دین وروسته خوشی کیږي، خصوصا د دې حکومت په دوران کې چې هغه بیا د جبهو لیکو ته ورشي او په جنگ کې برخه والی حد اقل به یو مسؤل ځای ته رسي. په مذاکراتو کې ونډه ډیره او کله غوسی خو جنگ ته باید داخل نشي. زمونږ هیله د پاکستان د حکومت او د خوشو طالبان نام دغه
د سولې شورا په دغه برخه کې څومره فعال دي چې مثلا د برادر سره وي
د سولې عالی شورا د مصالح مخالفین د پاره په داخل د مملکت کې امادګی لري چې ادرس ورکي او د مسؤلیت ورکي ترڅو مذاکرات مخ وړاندې بوزي. په قطر کې ورته دفتر خلاص کړی او بنا په بعض معاذیر او مشکلات باندې د قطر دفتر بند شول. اوس هم د سولې عالی شورا د امادګی لري چې د دولت ټول مصالح مخالفین کده باندې قانون خلاصيږي او که په جبهو کې دي چې په دغه فخې واد کې کاغه سعودي عربستان دی که ترکیه ده او که امارات دي د تزیو ته پیدا کیو د خبرو د پاره د میزبان شي.
مولوی صاحب د افغانستان په زندانونو کې هم ګڼ شمېر طالبان بندیان دي. افغان دولت د سولې د تامین په خاطر ولې دغه بندیان نه خوشی کوي؟
دا ټول هغه مسائل دي چې کله د مذاکراتو میستر دولت او د افغانستان مصالح مخالفین کی دي. زمونږ هیله هم دار چې د دولت مصالح مخالفین به لومړی د مذاکراتو په میز باندې خپل بندیان غوښتنه کوي. کله دا مذاکرات شروع شو شاید د لومړي فهرست سفر کې هم دغه د بندیان مسله وسی.
د افغانستان د سولې د عالی شورا امرستیال مولوی عطاالله الدین چې د مشال ریډیو خبریال اباز محمد عابد پښتون ته ځوابونه ویل، په سولې کې د شوزو د ونډې تر سرلیک لاندې په جلال آباد کې یو غونډه شوې ده چې افغان چارواکو د سولې د عالی شورا غړو او په لوی شمېر مېرمنو پکې ګډون درلود. د مشال ریډیو خبریال اباز محمد عابد د غونډې ته ورغلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
په سوله کې د خزو د ونډې تر عنوان لاندې دغه غونډه د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې ترسره شوه چې د افغانستان د سولې د عالی شورا په یو شمېر غړو سربېره پکې د لغمان، کونړ او ننګرهار ولایتونو څخه ګڼ شمېر خزو ګډون کړی و. د ننګرهار والی ګل آغا شیرزي په سوله کې د خزو د ونډې تر څنګ وویل که قومي مشران او دینی عالمان سره یو خل شي نو امن راتلی شي.
د سولې د ټینګښت په رابطه د ښځو ونډه څونه مهمه ده چې د ټولنې مې قشر جوړوي د امید سره خو بیا طرفه قومي مشران جد علما کرام جوړ شي خدای ته امید دي چې په افغانستان سوله راشي.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشر انیسی عمرانی د دولت په وسلوالو مخالفینو غږ وکړ چې له مخالفت نه لاس واخلي او د سولې په ټغر کینی.
زمنګا هغه خویندې چې په لور پروتو سیمه کې هغه ډیر رول لري ځکه که زمنګا کومور هغه مخالف درفت زمنګ په مقابل کې ولاړی څنګه چې په اسلامي ټولنه کې او زمنګ په ټولنه کې د خزو ارزښت ډیر زیاته که دغه خور او مور دغه مخالف ډلې ته خپل زولې وغوړی دمدغه لاري کولې شي په لور او خپل خاوند کولې شي دغه لار د جنه سولې ته دعوت کی.
د لغمان د خزو چارو د ریاست مشر ډاکټر شابیبی وایي کپلرو پرتو ولسوالیو کې د خزو د پاره د سولې روزنی سیمینارونه جوړ شي نو خزي به وکولای شي چې خپل اولادونه سولې ته راوبولي.
په هر ولایت کې د خزو چارو ریاستونه شته دي او د خزو ریاست باید هلې ځلې وکړي چې هم په ولسوالیو کې هم په ښار کې او هم په هر ځای کې ورکشاپونه ورکړي او د خزو ته بلنه ورکړي چې خزو د حق او حقوق نه اګه شي بل کورنۍ خپل ماشومان روزي چې ترسو د دې سولې پروسې ته مخه وکړي او د جنگ جګړې څخه خلاص وکړي. مثلا نصيحت ورته وکړي چې جنگ ښه نه ده کنه زموږ وطن خرابې زموږ بچیان خرابې زموږ ملک خرابې.
د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال مولوي عطاالله الدین وایي چې که سولې وینو افغانان به بهرنۍ قوتونو ته هیڅ اړتیا ونه لري.
کم تکالیف او مشکلات چې د دې سولې تامین او د نامنۍ په نتیجه کې سړو ته رسیږي دا رقم خزو ته رسیږي اسیران کیږي په شهادت باندې رسیږي اولادونه وژل کیږي. موږ هیله مند یو چې موږ د سولې دغه پیغام د افغانستان ټولو لسونو ته په امانت سره ورسیږي او بالاخره په دغه عظیم کار کې چې الهي امر دی د تامین په برخه کې موږ موافق شو او بالاخره د یو باثباته پایدار او خپل فولاد افغانستان شاهد اوسو او د دې ضرورت نه اوسي چې موږ د خارجي قواو د حضور ضرورت لرو.
د زیاتوی چې په افغانستان کې د جنگ اور ته درې طبقه خلک لمنه وهي. یو ډلې هغه دي چې د افغانستان په ملت کې حضور لري خو د جنگ په دوام کې خپلې ګټې سنجوي. دویم ډلې د سیمې هیوادونه دي او درېم ډلې په افغانستان کې د نړیوال ټولنې حضور دی چې هر یو هیواد خپل سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او حتی عقیدوي هدفونه لري. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
د مشال رادیو د نهي د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه. په پوکم 11 بجې د ځوانانو غږ، په پوکم 2 بجې د کرخې په غاړه، په 8 منټه د پاسه 2 بجې حجرا، په 3:30 بجې سروي، په 4:30 بجې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د شبکې تر په مندیزی سیمه کې د انجونو لپاره کوم سرکاري سکول نسته او لس وایي چې د سیمې آبادی لږ زیات لس زره ده. د دوی د حکومت څخه د سکول د جوړونې لپاره غوښتنه کوي. د مشال ریډیو خبریال له دوی سره خبرې کړي او دا ریپورت یې برابر کړی دی.
دا شبقدر په مندیزی سیمه کې چې د اولس په وینا آبادی لږ زیات لس زره ده، د جنکو کوم سرکاري سکول پکې نشته دی. اولس وای چې هغوی حکومتي چارواکو ته وینا هم کړې خو لا هم د هغوی په سیمه کې سکول جوړ نشو. د دوی په وینا چې زیاتره ماشومان د هلکانو په سرکاري سکول کې تر د 5 جمعات پورې سبق ووای او بیا سبق پرېږدي. د هلکانو په سکول کې استاد او د سیمې اوسیدونکي فضل محبوب وویل،
ایر جی په دې مندیزو کلی کې د جنکو د تعلیم غټه مسله ده. خلک خو چې غریبانان دي او مزدوري کوي او مطلب دا چې په پرایویټ سکولونو کې په سبق نشي ویلې او نشي برداشت کولې. غریبي ده د جنکو لپاره بالکل تعلیم ایسه انتظام د حکومت د طرفه سرکاري سطح باندې ایسه انتظام نشته.
قاضي عمر فاروق هم دغه سیمې اوسیدونکي کې ده. هغه وویل چې په دې کلی کې د جنکو اسکول تر د لسم جماعت پورې پکار دی،
ځکه چې زمونږ د خلکا او زمونږ د علاقې چې دا د کلو علاقې دي او فصلونه دي یو خو بل خو دښمنه لانجې مانجې دي. د دې په وجه باندې خلکا د خپل کور نه ماشومان او زنانا بار دون لري نشي لګلې یو کې نه بل کلی دا. نو زمونږ حکومت دا خواست دي چې په دې کلی کې مونږ داخلي کسنګ مونږ تاسو ته وځي. زمونږ په پاکستان کې زیات تر خلکا تعلیم یافته نشته، تعلیم زده دي. هغه وجه دا ده چې یره زنانو تعلیم نشته دي. اوس چې مور تعلیم یافته نه نو بچي تعلیم زده دي، موږ سي بد اخلاق دغه دې بد سلوک دی او جګړه دښمنه دی.
شبیر خان د پولیسو په محکمه کې نوکر دی او هغه د جنکو د سکول نشواله د خپل کلی د ټولو لوی بدقسمتي وګڼله. نو هغه څنګه
چې جنې چې کم دی نو ته خو سړی مزدوري پسې وزي بار ګرځي او بچی چې کم دی ټولم د قمور ته پاتې دغه جنې ته پاتې. نو دا غي د مستقبل د زندګۍ د جوړولو ټول دغه چې کم دی هغه د مور غيګه چې کم دی نو باغې کیږي.
فضل محبوب استاد د حکومت نه غوښتنه وکړه،
زمون د حکومت نه دا مطالبه کو چې کم از کم های سکول زمون په کلی کې جنکو لپاره انتظام وکړي شي او مطلب دینه بغیر قوم او ملک ترقی نشي کولی.
بیا مو ته شبقدر سرکل د تعلیم محکمې ایگزیکټیو ډیسټریکټ افیسر زنانا شایسته سهیل سره خبرې وکړې. نو هغه وویل سکل حکومت د یاد سیمې لپاره دوه قسمه منصوبې جوړې کړي. یو هغه چې کڅوک د سکول لپاره ځمکه ویډیا ورکړي نو د سکول د چوکیدار او د چپړاسي نوکری به د هغه سړی وي، او بل دا چې ګنې حکومت په خپلو پیسو د سکول لپاره ځمکه په بیا واخلي. دی وویل نږدې ده چې په یو منصوبه کې د تعلیم محکمه کامیاب شي او په لنډ وخت کې په دغه کلی کې د جنکو سکول جوړ کړی شي.
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله
د تیخوې ګلابا یت سرسه ګلابا
دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندې بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال ته کې په لوکل ګو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازیګر په 4:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې اوریدل مه هیروئ.
د سپتمبر پر 28 نیټه چې د سولې د نړیوالو ورځې په توګه یادیږي د پېښور په نشتر حال کې د یوې کلتوري غونډې په تابعه سوی او د ورځ ولمانځل سو. دا چې پښتانه هنرمندان او سندرغاړي د امن په کوششونو کې کوم ځانګړي رول لوبولی سي او کنه، په دې اړه زموږ همکار هارون بچا د ریپورت برابر کړی چې په موسیقي پیلېږي.
سنا ظلم زوتا د دوران نپری دو من پیا ولا رحم لارا د جانان نپری دو تمرا لا سنا
کله یبې خو د پاکستان په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې لته رسو کلونو راهسه د ترهګرای په خدوام لري نو لبل خو د سیمې یو شمیر هنرمندانو په شوري توګه هڅه کړې چې د خپل سندرو للارې د سیمې او نړۍ خلکو ته د امن پیغام ورکړي. د ملکن سیمې پیژندل شوی شاعر اکبر سیال چې په پښتنه خاوره راغلی د ترهګرای ناورین او لوجې د پښتون ولس د مشکلاتو حال د شعر په ژبه بیانوي، وایي د سپتمبر 20مه نیټه چې د سولې د نړیوالې ورځ په توګه لمانځل کیږي د خپلو شاعرانو او هنرمندانو ملګرو سره په ګډه د پیښور په نشترحال کې ولمانځله. نوموړی زیاتوي یو سندرغاړی کولی شي په شعر کې ورکړل شوی د امن پیغام په ډېره ښه توګه یو زیات شمېر خلکو ته ورسوي.
سنت فور میوزیک شاعری دا د ژوند لپاره لازمی او بنیادی خبرې دي. سندر خو ژوند دی او ژوند سندر دا. من خو چې کتاب چاپ کړم زیات نه زیات یو زر کاپي یو کتاب هر سړی او هر څوک اخیستی هم نشي. خو چې هنرمندان ملګري او له خپل ساز او آواز ښکلا ورکړي په لکونو خلک یې واوري نو دغه لار خو زما په خیال کې ډېره موزون او بهترینه لار ده، خصوصا هغه هنرمندان چې هغه په خپل قام هېواد ژبه کلتور او ادب مین خلک دي نو هغې پکې بیا هغه شیز هم پېژني چې یاره مله څه ویل پکار دي.
د خیبر پښتونخوا له نوخار سیمې سره تعلق لرونکو سندرغاړی فیاض خان خیشکی په سیمه کې د امن پر ځای کولو کوششونو کې د پښتون هنرمند ونډه ډیره مهمه بولي. نوموړی چې د پېښور د نشترحال په کلتوري غونډه کې سندرې وویلې، زیاتوي چې دغه رقم غونډې باید د صوبې په نورو ضلعو کې هم جوړ شي.
دغه سی غونډې جوړېږي نو په راتلونکي وخت کې به د دې خامخا یو نتیجه به راوځي. که داسې په هر یو ښار کې غونډې وشي او بار بار هم په دغې موضوع باندې خبرې وکړي شي نو زه وایم چې ډېر ستونزمنه خبره وي. انشاءالله چې بدلون به خامخا راځي، ځکه چې فنکار یو څیز اوري نو چې هغې کې څه اپیل وي او د هغې وخت مطابق نو خامخا یې خلک اوري او اثر ترې اخلي.
فیاض خیشکی د دې موضوع په یادولو سره چې ګنې په خیبر پښتونخوا کې د پښتو موسیقۍ د ودې او پرمختګ چارې له پامه غورځول شوې دي، زیاتوي چې که حکومت له هنرمندانو سره مرستې کولو ته حاضر شي نو دوی به وکولی شي د امن پیغام په خپرولو کې خپل رول په ښه شان ترسره کړي.
په دې سیمه باندې فن کوبای نه مړ دي، فنکاران چې څونه هم لګیا دي په خپل مخ باندې لګیا دي، خو بیا هم که چېرې راغون شي او په دې توګه باندې کار وشي نو ډېر په دې لړ کې به مزل وشي او په دې معاشره کې به زمونږ او په دې ملک کې به زمونږ امن انشاءالله سندرې غږېږي. خو ضروري ده چې حکومت په دغې برخه کې خپله مرسته وکړي، دې کار له دې خبرې له نوره وده ورکړي.
باید وویل شي په دې ورستیو کې د پېښور د کالجونو او پوهنتونونو یو شمېر زده کوونکو هم چې نوي نوي د پښتو موسیقۍ میدان ته راوتلي دي د امن پر موضوع ځانګړې سندرې جوړې کړې دي.
خبرونه او فریادونه
اخر مانا
لیکا چې تیر دې نه باسي د خځې سره پام کوا.
ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بفند.
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
ته چشتن خاخ ته د چشتن خاخ
زه د خبرو
اوی 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 خود در تویدی میوشی پام کوا
دا مشال لڑیو مزاحی پروگرام پام کوا هر اونی دا جمعه او نهی پورز دا امان الله ناصر سرا
پام کوا
اوری دلی مهی روی.
تاسو مشال ریډیو او ریډرن اوریدونکو وخت په پښتونخوا کې یو څه کم د مازیګر شپږ بجې سوی دی. بشیر ګوښ را سره په سټوډیو کې دی، راځي چې لاغه څخه د خبرونو لنډیز وورو.
نن غرمه د بلوچستان په پښین کې په یو چاودنه کې د دریو پولیسو په شمول شپږ تنه وژل شوي او دوه نور ژوبل دي. د پولیسو په اړه دا پیښه داسې حال کې شوې چې د پولیسو یو ګاډی د روزمره په ګشتو تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواری پر غاړه اخیستې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان پرون پېښور کې پر یوې کلیسا په یو ځانمرګ برید کې د یو اتیا کسانو تر وژل کېدو وروسته ویلي چې د اقلیتونو د امنیت لپاره به په درې یا څلور ورځو کې یو نوی پلان اعلان کړي. په داسې حال کې چې پاکستان کې ترهګریز بریدونه دوام لري، د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون لندن کې خبر اعلان ته وویل چې د تحریک طالبان پاکستان سره د سولې مذاکرات مخ په وړاندې نشي تللی. تر دې وړاندې داسې رپورټونه وو چې حکومت او طالبانو د خبرو لپاره لومړی ګامونه اخیستي. چارواکي وایي د جنوبي وزیرستان څخه د جګړو له وجې د بېکوره شو خلکو د واپس تګ رجسټریشن یولسمه مرحله پرون پوره شو او له مخې به 900 کسان ډېر زر خپلو سیمو ته ستانه شي. افغان چارواکي وایي بېګا د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو په یو چیک پوسټ د وسلوالو طالبانو په حمله کې یولس پولیس وژل شوي دي. په مصر کې یو عدالت د اخوان المسلمین ګوند پر ټولو کلونو پابندي لګولې او د هغوی اساسي منجمد کړي. او د کینیا چارواکي وایي د سرکار نیروبي په هغه لوی شاپنګ سنټر کې لا هم تر 15 پورې وسلوال موجود دي او دوی ورسره په نښتو اخته دي چې وسلوالو 9 کسان پکې وژلي او ډېر نور یې یرغمل کړي دي.
له مشال ریډیو څخه د خبرونو لنډیز اورېده چې بشیر ګواښ وړاندې کول. دې سره سم د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پای ته رسیږي. که پر دې سپو پاتې واست ډیو ریډیو اورېدلای سي. بوریوال کاکړ له خپل ټول همکارانو په سیمه کې له خپل ټول خبري اعلان سره یو ځای له تاسو اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.